السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خپرو. د امریکا یو ډیپلومات ویلي چې له افغانستان سره به د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی مرستې دوام کوي. په دې خبرونه کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، خو تر خبرونو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې 3 سرتیري ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استنبول کې پر جوړیدونکو غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد انی فاطمر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې راغلی چې شغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استنبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یو غونډه وسی. رویټرز خبری اجنس بیا لارګا د یو ورسېدلي سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي، د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس. دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لښته لږه 3 افغان پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغه حمله مسؤلیت منلی دی. لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالي او بمی حمله روان دي، خو وسلوال طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلوال طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالۍ کیږي. د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نونهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم یو څو شل لوبغاړي په دې لوبو کې انشاءالله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د بریا حمله پر څلورمه نیټه پرانیستل شو. د بند د پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولی عهد او د پاچا ناسکه ورور شهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظر بند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وزیته اوښتای دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې کولې. شهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. په انډونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو اورښتونو له کبله تر اویا زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک سوي دي. چارواکو نن وویل بارونونه په ختیځ تیمور او د انډونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې شوېدو سبب سوي دي. ورسله هغه چې د انډونیزیا د اډونارا ټاپو د لامینلی کلی پر کورونو لیوی غونډي خټي وشوې دي. ژغورندوی ډلې وتونې دي چې اته د رشمډی راو باسي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان سي ودي. بلخو په انډونیزیا کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي او 42 کسان ورک دي. د دې ادارې په وینا د 1550 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او شاید دا شمیر بدل سي. دغه اداره وایي چې 240 نور کسان ورک دي. دغه راز په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړ شوي دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کیږي مرکزی شیاړ خی ګوند یې شای پرونی پرلماني چاکنی وګټي د حکومت د تشکیل نظریه ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. کله چې متحد یو پیاوړي یو. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پوښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم سوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې هم اوج ته رسیدلې دي. د نظر پوښتنو له مخې د بوریسوف ګوند شایي د ټاکنو 25% وګټي چې په 2018 میلادي کال کې د سویو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 33.5% رایې ګټلې وې. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او څه کم و دقیقې دي. د امریکا یو ډیپلومات ویلي چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې به د دوی مرستې روانې وي. ماینونه لا هم په افغانستان کې وژونکي وسلې ګڼل کیږي. صفي الله ستانکزي راپور جوړ کړی.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالی کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی وو.
لاندې د ټبل ټاپون نه لاس دا ورنن چیرې ولا غرا ګندل دا تلان ټکنو دا غلا دا نور له اوس پښتنه جوړ.
دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر لیوی پخې او یو لاس محروم کړ، بلکې د دې په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلې دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یک شنبې په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاوده مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز روانې جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاوده مهمات پاتې شي او ملکیانو خطر پیښ کړي او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یک شنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 580 میلیون ډالر مرسته کړې ده. خغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
اوسم د کابل چپ رسپونه ته کتنه.
هشت سوب رسپانی د ملی مصالحې عالی شورا له غو سرګندونو هر کله کړی چې ویلي د جمهوریت استازي به د استنبول غونډې ته لیوي طرح سره ورزي وړاندې راغلی چې په دې طرح کې به اور بند او د جګړې بشپړ او دایمي پای د بشري حقوقو ارزښتونه او د وګړو اساسي حقوقونه د سیاسي نظام جوړښت او عادلانه ګډون له شاملو مسایلو وي. د لیکوال په وینا چې لا هم دغه طرح نه ده بشپړه شوې او په دې اړه جوړ شوی کمیسون اړ دی سو د جمهوریت له حوزه دیش بیل بیل طرح چې د سیاسي ګوندونو او سیرول لوري ورسپارل شوی وسیړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې دغه طرح کوم پټ سند نه دی او باید تر استنبول ناستې وړاندې جزئیات له خلکو سره شریک شي. د ورسپانې په وینا که د طرح جزئیات له وړاندې له خلکو سره شریک شي نو دا به د جمهوریت حوزه سره مرسته وکړي سو د خلکو له نظریاتو او غوښتنو سره په استنبول ناسته کې ګډون وکړي. خو مسیر ورسپانې لیکلي چې ګواکې د ترکیه غونډې ته به له کابل څخه یوه طرح نه برسي بلکې سو طرحې به وي. حکومت به له وخته وړاندې د ټاکنو طرحه وړاندې کوي او عبدالله به د سولې انتقالي حکومت طرحې ته نږدې یوه طرحه وړاندې کوي او ځینې نور سیاستوال به هم بېلابېلې طرحې ولري. د لیکوال په وینا اوسمهال ډېرې طرحې جوړې شوې او له دې ډلې دېرش هغه د مصالحې له عالي شورا سره شریکې شوې هم دي. خو ورسپانې لیکلي که له کابل څخه د ترکیې غونډې ته څو طرحې ورځي او غږ واحد نه وي نو یوازې دا چې د دې اړخ پر دریز به منفي اغېز وکړي بلکې د سولې پروسه به هم له ستونزو سره مخ کړي. ورسپانې د دغو اندېښنو په ځواب کې بیا د مصالحې د عالي شورا څرګندونې راخیستې چې ویلي متفاوتې طرحې ارزوي او له ټولو څخه به یوه داسې ګډه طرحه راوباسي چې هغه معقوله وي او هم یې ټول اړخونه ومني. لیکوال په وینا داسې نه ښکاري چې ټول اړخونه به واحد غږ پیدا کړي او یا د ارګ د مصالحې د عالي شورا په غوښتنه له خپلې طرحې او دریځ څخه تیر شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د ترکیې غونډې ته د چمتووالي خبره کړې او لیکلي چې د ترکیې غونډې ته تیاری روان دی خو لا تر اوسه د دغې غونډې د اجنډا نیټې او ګډونوالو په اړه وروستي توافق نه دی شوی. خو وړاندې په سرلیکنه کې ټینګار شوی که هره طرحه جوړیږي او وړاندې کیږي باید د دغه بهیر ټول کورني او بهرني اړخونه په پام کې ونیول شي او له دې پرته به هیڅ ډول طرحه په عمل کې پلی نه شي. د لیکوال په وینا افغانان باید په داشان اساسو شرایطو کې ډیر هوښیار وي او د سولې په اړه چې هر ګام پورته کیږي او هر پریکړه کوي باید لوی ګټې په پام کې ونیسي.
او پتلو تلو کې په کندهار کې د بیزو سو ستونزې چې وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او د ډیرو شیانو درانیولو واسطه نه لري.
لخپل مینو دا بیا ځایسی به کسان هر ورځ د کندهار ښار پر واټونو د کار پیدا کولو په تمه وي. د کندهار په یو شمیر ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو سره په زرګونو کسانو خپل کورونه، ځمکې او باغونه پرېښي او کندهار ښار ته راکډه شوي. د ګډو نورو ستونزو تر څنګ د دغه بیا ځایسو کورنیو یوه جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشتوالی دی. نورالله یو د دغه بیا ځایسو کورنیو سرپرست دی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بیا ځای شوی.
موږ ولاکه پاوته باندې کار ته وتلي، یعنی پرون در ماښام پر صدر ماښام پورې په دا چمن کې پرته و دروژه ولاکم په ډوډۍ څخه کړې ده. سربستاب ته کې موږ کار ته ولاکه وتلي، خواري مونسته رانی مونسته وسوي خو بل خوا ته مونږ سمور پلانکه ځای ته ولا هغه چې لار څه زیری جو دا کې رو بیرته مور افسر وا دیو خو نه سپلاله.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړې او اوس د بیروزګاری د ستونزې سره مخامخ دی. نو موري له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شین لور د ماشان ګولان لور ورور په دغه تیاری یاني سارا ستر ماشان د تناس دغه وجه تجربه بیرته راغی بل پس موږ مستنه دا د سره مستره یو انکاری وکي مستنه وکړه غریبانو ناروا.
د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره یوازې په زراعت او مالداري بوخت وي. د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعلي چې تازه کندهار ښار ته راکډه شوی، بي سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهیدل دا غ لپاره د کار او دندې موندل لاس تنظیم کړي.
کاروبار یت شي پر دنیا بین نه ساول زما زور کشتم ټوله دوریا پات دي نوې مشي کرلی نه دي او مچ دې مو بیا ځای سوي بل ځای پراته یا کار نو یت شي لنه سچ شوک
دلته جنگونه چې دې جنگونه په خپل په مرکز کې چې د اداره کم دي قدر توج په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دي پات موږ ټوله را مجر سوي.
د کندهار چارواکي د بیځای سو کورونو د کاري فرصتونو د نشټوالي